Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض دیار لسوه شپږ نیوی، د هوتیا کپ دیار لسمه، او د میلادي 2013 د مارچ څلورمه. د ازادي رادیو په دې لومړی خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو د پیل او نورو موضوعاتو تفصیل لرو. لومړی د دې سات خبرونه. د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي لپاره نن په لومړۍ مسابقه کې له سکاټلند سره مخامخ کیږي، او په بحرین کې چارواکي وایي د شیعه وسلوالو د یوې مشکوکې 114 کسیزې ډلې غړي نیولې دي. د خبرونو تفصیل. د هلمند ولایت په نادالي ولسوالۍ کې عملیات چې څه موده مخکې ځنډېدلې وو بیا پیل شوې دي. د هلمند والی ویندوی عمر ځواک د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د ماینونو له کبله عملیات ورو پر مخ ځي. د میوند لاس په نوم د عملیات څه باندې یوه میاشت پخوا پیل شوي وو، خو له څو ورځو وروسته بیرته وځنډېدل. د سیمې اوسیدونکو د عملیاتو د ځنډ په اړه شکایتونه کول او غوښتنه یې لرله چې باید د نادالي برخلیک یو طرفه شي. په دې اړه وروسته راپور لرو. د افغانستان د ښځو او ماشومانو پر ژوند جوړ شوی کارتوني فلم بریډ وینر آسکار جایزې ته کاندید دی. د آسکار رسمي ویبپاڼه وایي دا فلم مشهورې هنرمندې انجیلا جولی په افغانستان کې د یوې ماشومې نجلۍ پر ژوند جوړ کړی چې د طالبانو د رژیم د واکمنۍ پر مهال چې پر ښځو سخت بندیزونه لګیدلي وو د هلکانو په جامه کې کار کوي. دا فلم په امریکا، کاناډا او یو شمیر اروپایي هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوی، خو په افغانستان کې شایع کم شمیر خلکو لیدلی وي. د دې کارتوني فلم په وړاندې ځینې نور ډېر په زړه پورې فلمونه لکه د بایز بیبي او کوکو هم آسکار جایزې ته کاندید دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام لپاره د غوراوي په ټورنمنټ کې نن یک شنبه د سکاټلند له لوبډلې سره مخامخ کیږي. د هغو معلوماتو پر اساس چې د کرکټ نړیوال شورا پر وی پاڼه خپاره شوی، افغانستان له هانګ کانګ، نیپال، زیمبابوې او سکاټلند سره په بی ګروپ کې یوځای دی. هالند، پاپوا نیوګینی، متحده عربي امارات او ویست انډیز په الف ګروپ کې دي. په دې تورنمنټ کې د کرکټ لس لوبډلې برخه لري او وروستي درې ګټونکي ټیمونه به د سوپر شپږ په نوم سیالیو ته ووځي چې ګټونکی به په نړیوال جام کې د ګډون حق ترلاسه کړي. د افغانستان د مختلطو مارشل آرټس لوبغاړی عبدالعظیم بدخشی د مسابقې د پای له یوه هندي لوبغاړي ته ماته ورکړه. هغه د سیالۍ د لومړي دور تر ګټلو وروسته په یوه پیغام کې وویل، له تاسو هر یوه جلا جلا مننه کوم چې بدخشی ته مو دعا وکړه او ما خپل هندي رقیب ته ماته ورکړه. عبدالعظیم بدخشی د مارشل آرټ د سوپر فایټ لیگ په سیالیو کې د ګډون لپاره هند ته تللی دی. په دې سیالیو کې د نوی ډیلی او ګجرات ایالت لوبغاړي ګډون لري. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. په بحرین کې د سنی مسلمانانو تر واکمنۍ لاندې حکومت وایي چې د شیعه وسلوالو د یوې شبکې یو سلو شپږ مشکوک غړي نیولې دي. د بحرین د کورنیو چارو وزارت په وینا نیول شوي کسان د هغې شبکې غړي دي چې ایران جوړه کړې او ملاتړ کوي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون شنبه خپره شوه، ویل شوي چې مشکوکو کسانو د بحرین امنیت او اقتصاد ته د زیان رسولو لپاره پر امنیتي ځواکونو او د تیلو پر مهمو تاسیساتو د حملو پلان درلود. د بحرین حکومت ادعا کوي چې د شیعه وسلوالو دا شبکه د ایران سپاهي پاسداران ډلې جوړه کړې ده. د بحرین د کورنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې په نیول شویو مشکوکو کسانو کې لږ تر لږه 48 تنه په عراق او لبنان کې د ایران د سپاهي پاسداران ډلې په روزنیزو مرکزونو کې روزل شوي وو. د بحرین اکثره خلک شیعه مذهبه دي. په سلواکیا کې د یو خبریال د قتل په تور نیول شوي مشکوک کسان خوشی شول. د یان کوچیاکا او د هغه د انډیوالی مارتینا کوشنیری و مړی د تیرې یکشنبې په ورځ د سلواکیا د پلازمینې براتسلاوا په ختیځ کې وموندل شول. د سلواکیا پولیسو ویان پرون شنبه وویل چې هغه اووه تنه مشکوک ایټالیان چې د مارچ په لومړۍ نیټه د خبریال یان کوچیاک د قتل په تړاو نیول شوي وو خوشې شول. یان کوچیاک په سلواکیا کې د تحقیقاتي رپورټونو د جوړولو له امله ډېر پیژندل شوی و. او یو سړی پرون د سپینې ماڼۍ کټارې ته نږدې ځان وواژه. دا پیښه سبب شو چې د څه وخت لپاره د امریکا د ولسمشرۍ ماڼۍ چې کلکه ساتنه یې کېږي بند شي. د واشنګټن پولیسو د دغه کس چې نوم یې نه دی اعلان کړی وژل کېدل تایید کړي او ویلي چې دا پیښه غرمې مهال سپینې ماڼۍ ته نږدې وشوه. استخباراتو ویلي چې د دغه کس هویت تر هغو نه څرګندوي چې خپلوان یې خبر کړای شوي نه وي. تاسیس مشغله ازادي رادیو او ریډا ازادي رادیو خبرونه د سهار له و بجو د ما شام تر او بجو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. ساعت و بجې او 15 دقیقې شوې. په دې خبرونه کې وړاندې اوري د ورزګان والی د خپل ولایت د امنیتي ځواک له کارونو نارضایتي خي.
د په اعلان وایم د نشاسه شرمیږو د نشاسه بیریږو زموږ امنیتي ځواکونه بې کفایت دي، مطلق بې کفایت دي.
د هلمند په نادالی کې بیا عملیات پیل شوي. په کندوز کې ځینې روغتیایي کلینیکونه قانوني جواز نه لري. د پاکستان د سنا جرګې په پرونی انتخاباتو کې اکثره چوکۍ واکمن ګوند ګټلې دي. د دې نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د هلمند ولایت په نادالی ولسوالۍ کې یو ځل بیا عملیات پیل شوې دي. د هلمند والی ویندوی عمر ځواک آزادی رادیو ته ویلي چې د ماینونو له کبله د عملیات روان دي خو ورو پرمخ ځي. همدا شیبه د آزادی رادیو خبریال الیاس دایی له هلمند د تلیفون له لارې راسره دی. دایی صاحب، د دغو عملیاتو په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې اوس په کوم حالت کې دي او آیا لکه څنګه چې د هلمند والی د والی ویند عمر ځواک وایي ورو پرمخ روان دي؟
سروان صاحب تاسو او اوریدونکو سلامونه ومنئ. دغه عملیات لا د دی روان میلادي کال په جنوري کې پیل شوی دی. لومړی ځل د مارجی ولسوالۍ او د نادالی ولسوالۍ لمن سیم چې بادلا کول پرته وای پیل سول د بغرا پر غنهار باندې چې 19 میاشتې وړاندې هغه کمربند سکوت سو او وسلوال وطن دل چې مرکزی سیمه تر داخل سیاته دا جګړه تر لشکرګا پر وغځوي. عملیات ډیر سلو پر مخ ځي. کله 15 ورځې دوام وکي لاس ورځې ولاړوي، کله لاس ورځې دوام وکي 15 ورځې ولاړوي، خو تیر ورځ بیا ویل کیږي چې دا عملیات د بغرا پر مخ نه هر باندې چوریدونکو ته معلومیږي د ماتکی له دشت نه تر شاول پورې پیل سی وی دی او ځین نور کلی لکه د نورزو کلی چا مرزا او دغه نور سیمه ته هم افغان ځواکونه ور داخل سی وی دی. په دې اړه چې مکر د عمر ځواک نه پښتنه وکړه چې ولې دومره سلو دی یا دا عملیات زیګ زاګ دی کله دریج کله حرکت کی، ویلې چې یو خو د تیرو جګړو پر مهال کوم سیمه چې وسلوال ونیولې هلته د افغان ځواکونو ټول تاسیسات لمنځه وړل سی وی دی، لارې وپلونه وران سی وی دی، دوی هغه رغوی جوړوي استوار قدمونه اجدي او آهسته آهسته ځي ځانته استحکامات هم جوړوي. ګرچې دوی اوس فعلاً دومره امکانات نه لري چې ودانۍ جوړې کړي، خو د اسکوګانې څخه ځانونو ته غټ غټ قرارګاوې جوړوي او پکې ځای په ځای کېږي. هغه وویل چې په کلو کې ماینونه هم کرل شوي دي او تر ټولو مهمه لا دا ده چې دوی نه غواړي دا ځل ملکي کسان یا د کورونو نو وتلو ته اړ سي او یا په دې عملیاتو کې مالی او ځاني زیان وي.
بله، دای صاحب، د دغه عملیاتو اهمیت په څه کې دی؟ تقریبا همیشه په ولسوالیو کې عملیات کیږي، لیکن دغه عملیاتو ته یو څه زیات پام اوښته دی، اهمیت یې په څه کې دی؟
حکومت دلته حکومتي چارواکو موږ ته ویلي دي چې په راتلونکو دوو کلونو یا راتلونکو لسو میاشتو کې باید ټولې هغه پر نفوسه سیمې د وګړو ډکې سیمې چې اوس پیلن د وسلوالو په لاس کې دي هغه باید ونیول سي. داسې معلومیږي چې حکومت غواړي تر انتخاباتو پورې ټول هغه د نوپوسو ډکې سیمې چې مثلا کنادالی دی کوم ارجا ده که سنګین دی کوم ساکلا ده یا مثلا تر دې وړاندې خانشین ولسوالي دور د پاکستان سره پر سرحد یعنی تر د هلمند که د وګړو او نفوسو په نسبت وویشو 90% بشري قوه د وسلوالو په ولکه کې ده یا هغه سیمې چې خلک پکې اوسېږي د وسلوالو په ولکه کې ده. نو حکومت هڅه کوي چې راتلونکو انتخاباتو ته دغه سیمې ټولې تر خپل ولکې لاندې راولي او دا ځل محکمې پوستې واچوي. مخکې په پوستو کې 15 نفره 14 نفره دا ځل دوی کوشش کوي چې دغه شمېر ډیرو ته ورسوي تر دېرش تر څلوېښتو تر پنځوسو پورې پاره پوستا کې سرتېر ځای په ځای کې. اما د عملیاتو د آهسته تګ یوه بل ستونزه چې خپلو مقاماتو منلې ده د هلمند امنیه قمندان موږ سره منلې هغه دا ده چې د دوی تشکیلونو تر دغه وروسته چې دا سیمې سکوت شولې په مرکز کې لاغوه شول او هغه هغه د خارجي بهرني ډونر په سطح باندې چې دوی ته ماشین ورکول کاته شول اوس دوی بیرته د هلمند نه دا پیشنهاد کړی تر مرکز تللی دی ورسره منل شوی دی. نو په راتلونکو څو ورځو کې یا څو میاشتو کې دا تشکیلونه بیرته پراخ کیږي او دوی د بایومیټریک سیستم او د جلبوجه سیستم پیل کوي او د سرتیرو شمیر زیاتوي.
بله کلن وایس چې وسلوالو طالبانو د دغه عملیاتو په اړه تر اوسه پورې څه ویلي دي؟
دغه عملیات چې د بادولا د کلب نه اوس تر شاول پر رسیدلی دي یا د نادلی په مرکز کې ځینې سیمې نیولې دي دا د نورو ټولو کډونو په خلاف په همدې یخ موسم کې چې د حکومت د جګړې موسم دی د مقاومت سره مخ شوي دي. پوستې د شپې د خوا تر حملې لاندې راځي پوستې سکوتیږي اما حکومت بیرته هماغه پوستې نیسي بیرته د ورځې د خوا ولې په دغه مسله کې تلفات هم ډېر شوي دي او طالبان همیشه د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کوي خو حکومت دغه شی نه مني.
ډېر زیاته مننه. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی و چې په نادالی ولسوالۍ کې د عملیاتو په باب معلومات راکول. په د هلمند په ګاونډي ولایت اروزګان کې هم چارواکي وایي چې ژر عملیات پیلیدونکي دي خو د اروزګان والی وایي چې په دې ولایت کې امنیتي مسؤلان یوازې خپلې شپې سبا کوي او کفایت نه لري. د پاینې حلقه ژمنه وکړه چې ډېر ژر به په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره عملیات پیل شي او طالبان به وځپل شي. په دې اړه له اروزګان د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د اروزګان والی وایي په دغه ولایت کې افغان پوځ هیڅ لاسته راوړنه نه لري او بې کفایته دي. د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید چې نن شنبه یې په یاد ولایت کې قومي مشرانو ته په یو جوړه سوې غونډه کې خبرې کولې ویل چې دغلته د افغان پوځ په لیکو کې پراخ فساد شتون لري او خلکو ته هیڅ خدمت نه دی کړی. نوموړي له دغه قومي مخورو سره ژمنه وکړه چې ډیر ژر به دغلته وسلوال طالبان وځفي او د خلکو امنیت به خوندي کړي.
په ډاګه په اعلان وایم د چاسه شرمیږو نه د چاسه بیریږو زموږ امنیتي ځواکونه بې کفایته دي مطلق بې کفایته دي یو داسې مطلق بې کفایته دي هر څه نه خواهش پکې شته. په دا 15 ورځې یا یوه هفته به انشاءالله زما کېږي چې راغلی یم تقریبا ما ته دونه معلومات سوی دی چې به کمې کال تېر کړم هم اضافه معلومات به راته ونیسي لکه دا اوس چې راته سوی دی.
شاغلی سید وایي ځکه دغلته امنیتي مسولین بې کفایته دي. د په خبره چې دغلته امنیتي ارګانونه یوازې د چور او چپاو لپاره سره ملګري دي او نور په خپل منځ کې هیڅ همغږي نه لري.
په دې کې شک نشته چې د دغه ارګانو تر مابین به فکر نه کوم تاسو وایي اختلاف تسته اختلاف خو به یې زوم د دې مابین وحدت یواله پر بې قانوني کړی دی یواله پر چور کړی دی یواله پر چپاول کړی دی.
لدی سره قومي مخور هم وایي چې دغه ولایت لا هم د وسلوالو طالبانو تر محاصره لاندې دي او افغان پوځیان یوازې تش په نوم عملیات کوي. دغه قومي مخور دولت ته خواست کوي چې سیمه یې د وسلوالو لشتون څخه پاکی کړي.
کچې زموږ په انګړ د ولایت کې خلک د مصیبت سره لاس ګریوانی او موږ غواړو چې په دې ولایت کې امنیت راولو خلکو ته کار وکړو د حکومتدارۍ له منترې یو ځای وغځو همدغه لارې دي.
اروزګان الات رښتیا هم د ټول افغانستان د اوس لپاره بهتر وي.
نو پر هر طرف باندې عملیات په ټپه ولاړ دي نه پوهېږو چې تاثیر د څه شي دي.
زما قومونه ټوله ټکور ټکور شوه دا ټکور ټکور شوه له جوالي صاحب خبره په هیڅ شي کې نه ده بیا چې دغه خپل څلور ارګان راوغواړي د دغه خلک زیرهیي ته نه یې په خبر.
دا په داسې حال کې دی چې لږې وړاندې د ولایتي شورا مسؤلینو هم ویلي وو چې د دغه ولایت شاوخوا 90% خاوره لا هم د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده. اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې له تېرو 2 کلونو راهیسې پکښې کې د جګړې ډګر تودی او خلک له روغتیایي پرمختیایي او د تورت نور کارون څخه هم به برخې دي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ساعت و بجې او 15 دقیقې شوې وس هم اجمل اندر ته وای چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ رسپانې په خپل تازه غړنه کې د ماروین وین باوم په نوم د یو لیکوال لند تبصره خبره کړې چې سرلیک دی امریکا له افغانستان څخه سرتیری وباسي دا هیواد به بیا د ګډوډۍ ډګر شي. دا تبصره د ریچارډ کوهن د غلیکنې په جواب کې د چويلي ول افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وټلو وخره رسیدلې. دا واشنگتن پوسټ د دې تبصری لیکوال وایي کچيري امریکایي پوزیان له افغانستان څخه ووزي نو افغان حکومت به ډیر سر سکوت وکړي. د لیکوال پوینا د ازل بنتیجه د 1990 مکلونو څخه ډیر توپیر ولري. د لیکوال پوینا دا به د ویتنام څخه د امریکا د وټلو په سیر یو سنوي چیرې ریچارډ کوهنې یادونه کړي، بلکې دا سی بوي لکه امریکا چې په افغانستان کې په لوی لاس یو وګد او خنړی کورنی جنگ ته شرایط برابر کړي. د لیکوال په باور له افغانستان څخه تر وخت مخکې د امریکایي سرتیرو د وټلو په صورت کې به طالبان د داعش وسلوال ډله القاعده وسلوال او افغان جنگ سالاران د خپل قومي ملیشو په ملتیا د یو بل سره د واک او شتمنۍ پر سر ونخلي. د سیمې د هیوادونو لکه ایران، پاکستان، روسیه او هندستان لاسوهنی او نیابتي ډلې به د افغانستان د دې کورنۍ جګړې لمبې لا تودي وساتي او په ملیونونو افغانان بل خپل هیواد څخه کډکید وتاړ شي. لیکوال د لیکنې په پای کې سپارښتنه کوي وایي له جګړې څخه زموږ د درک وړ ستړیا باید پر موږ داسې سترګې پټې نه کړي چې په ډېره خوارۍ د جوړ شوي افغان دولت سکوت ومنو. سټارز اینڈ سټرایپز رسپانې چې په نظامی مسلو لیکنې خپروي په خپل تازه غړنه کې د کابل د جمعې د ورځې د هغې چاودنې په اړه لیکنه کړې چې د سړک د غاړې یو پلورونکی ماشوم یې وواژه او تر 22 زیات نور کسان یې ټپیان کړل. رسپانوی د جمعې په ورځ په لومړنیو ریپورټونو کې ویل شو چې په دې چاودنه کې چې د استرالیا د سفارت د موټر یو کاروان هدف وو بهرنیان نه دي ټپیان شوي. خو ست استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشاپ ویلي د کابل په دې چاودنه کې د دې هیواد دوه قراردادیان سرسری ټپیان شوي دي. نو مولوی ویلي چې د استرالیا د سفارت نور کارکونکو ته په چاودنه کې سیان نه دي رسیدلي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر په یو خبر کړي بیان کې د کابل په دې چاودنه کې د وژل شو او ټپیانو له کورنیو سره خواخوږی خودلی. سټارز اینڈ سټرایپز وایي په کابل کې په وروستیو میاشتو کې د دا ډول څو نورو مرګونو چاودنو او بریدونو مسؤلیت وسلوالو طالبانو او د داعش ډلې منلی چې په کې ولسي خلکو ته درنه مرګ ژوبلا وخته ده.
د کندز د ولایتي شورا د ځینو غړو په وینا په دغه ولایت کې ځینې خصوصي روغتیایي مرکزونه د فعالیت قانوني جواز نه لري. د کندز د عامه روغتیا ریاست چارواکي هم دا مسله تایید کوي خو وايي په دې ولایت کې یوازې اته خصوصي روغتیایي مرکزونه له قانوني جواز پرته فعالیت کوي. له کندز د اجمل آریان راپور.
د کندز ولایتي شورا په دې ولایت کې یو شمېر خصوصي روغتیایي مرکزونه د فعالیت جواز نه لري. د کندز د ولایتي شورا مرسیال صفی الله میروي چې دوی د دې ولایت د عامه روغتیا ریاست چارواکو او د یو شمېر نورو اړوند ادارو له مشرانو سره په ګډه له یو شمېر روغتیایي مرکزونو څخه کتنه کړې او په دغه کتنه کې جوته شوې چې د یو شمېر روغتیایي مرکزونو ډاکټران او کارکوونکي بې تجربه او له تحصیلي بنسټونو څخه تازه فارغ شوي دي. ښاغلی امیری زیاته کړه یو شمېر کسان چې تازه له خصوصي پوهنتونونو څخه فارغ شوی دی او په خپل سری روغتیایي مرکزونه جوړ کړی دی، حال دا چې د کار کولو قانوني جواز هم نه لري.
نیوتلو رئیس عبد الساعت یم و هم بخش د کلینیکو هم موږ سره موږ تقریبا اته کلینیکونه تقریبا ځکه کلینیکونه مورلاک لچ یعنی هغه کلینیکونه چې دلته په ډیر پورته معیارو باندې ساتم ته ویلو چې موږ دلته فعالیت کوو. اما بعد بختانه په دې باندې پونزو چې سبب باندې موږ په مغه لار باندې تیرېدلو اما کلینیکونه مورلاکونه خوشو د خپل فعالیت وته آغاز ورکاو.
په ورته وخت کې د کندز ګنش میروسیدون کې هم په دغه ولایت کې د خصوصي روغتونونو د با کیفیت خدمات ته نو وړاندې کول له کوله شکایت کوي او زیاتوي چې زیات شمیر خصوصي روغتونونه د بیا اساسه تبلیغاتو په خبرولو سره عوام خلک غولوي. د دې ولایت دوه تن اوسیدونکو هر یو عبدالجبار او اسد الله په دیاړې ازادي راډیو ته وویل
کندز شفاخانه سي دي غیر معیاري شفاخانه دي، ما ډاکټرانو اسنادونه جوړ کړی دي، تقلبي راغلي دي، په چوکیکانو باندې ناس دي، رشوت باندې ناس سره خلوت بس نقصې نوښته کې لکه چرې مرمۍ غوندي ورې کې ورته آ رہے وسو ان سو اصا معائنات نہ کہی بےخی بے توجہی دا پاک دادا کلینکو باندھے
مگ دے عام رختیا ریاست غوڑو چې دغه کلینیکونو لکارو فعالیت څخه کتنه وکړي او هغه کسان چې په غیر قانوني توګه روغتیایي فعالیت کوي د هغوی پر وړاندې جدي اقدام وکړي او د قانون منګولو ته دې وسپاري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ساعت و بجې او شل دقیقې شوې. راپورونه وایي چې په پاکستان کې په پرونیو ټاکنو کې د مسلم لیگ نواز ګوند دغه هیواد د سنا جرګې اکثره چوکۍ خپلې کړې دي. د پاکستان د څلورو صوبو پنجاب، سند، خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبایي اسمبلیو او د دغه هیواد د ملي اسمبلۍ غړیو پرون شنبه له 130 کاندیدانو 250 تنه د مشرانو جرګې د غړو په توګه انتخاب کړل. په دې اړه نور جزئیات ګولای حاصل اندی کوي.
د پاکستان سنت 250 غړو انتخاباتو غیر سرکاري نتیجو تر مخه د واکمن مسلم لیگ نون ګوند حمایت یافته کاندیدانو برې تر لاسه کړی دی. د مسلم لیگ نون کاندیدانو په انتخاباتو کې د آزاد امیدوارانو په توګه برخه اخستې وه. په مجموعي توګه د مسلم لیگ نون حمایت یافته 15 کاندیدان کامیاب شوي دي. پاکستان پیپلز ګوند 12 سینیټران منتخب شوي دي. همدارس طریق انصاف ګوند 6 سینیټرانو برې تر لاسه کړی دی. پښتونخوا ملي عمومي ګوند 2، جمعیت علما اسلام فی ډلې 2، نیشنل پارٹی 2، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان 1 او مسلم لیگ فنکشنل 1 سینیٹر منتخب شوی دی. په انتخاباتو کې 200 آزادو کاندیدانو هم برے تر لاسه کړی دی. په پیښور کې د شخصي ټلویزیون جیو نیوز بیرو چیف محمود جان بابر مشال اړیتو ویل چې په خیبر پختونخوا کې واکمن طریق انصاف ګوند زیاتره غړو خپل کاندیدانو ته ووټ نه دی ورکړي.
قبائلی
سیمو لپاره په څلورو سوکو هلال الرحمن، شمیم افریدی، مرزا محمد افریدی او هدایت الله کامیاب شوی دي. خو د فاټا کامیاب شوی کاندیدانو سره د واکمن مرکزی ګوند ملاتړ تر لاسه وو. په پنجاب کې یو لس سیټونه پاکستان مسلم لیگ نون ګوند او یو سوکۍ طریقه انصاف ګوند ګټلې ده. په سند کې لس سیټونه پاکستان پیپلز ګوند، ایم کیو ایم او مسلم لیگ فنکشنل یو یو سیټ ګټلې دي. په خیبر پښتونخوا کې 15 سیټونه طریقه انصاف، 2 مسلم لیگ نون، 2 پیپلز ګوند او جمعیت العلماء اسلام فی ډلې او جماعت اسلامي یو یو سیټ ګټلې دي. همدارس په بلوچستان کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند 2، نیشنل پارټي 2، جمعیت العلماء اسلام فی ډلې 1 او آزاد امیدوارانو 6 سوکۍ ګټلې دي. په اسلام آباد کې 2 سوکۍ مسلم لیگ نون حمایت یافته کاندیدانو مشاهد حسین سید او اسد جنیجو ګټلې دي. د سنټ انتخابات وروسته په پارلیمان کې مسلم لیگ نون ګوند د غړو شمیره 3 ته رسیدلې ده. پیپلز ګوند په سنټ کې 6 غړي لري. په یوان بالا کې د آزاد امیدوارانو شمیره 12 ده. تحریک انصاف سنټرانو شمیره 12 ته رسیدلې ده. د ایم کیو ایم 15 سنټران پاتې شوې دي. همدارس نیشنل پارټي 15، جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن 4، پښتونخوا ملي عوامي ګوند 3، جماعت اسلامي 2، عوامي نیشنل پارټي بی ان پی ایم او مسلم لیگ فنکشنل یو یو سنټر لري. د پاکستان الیکشن کمیشن د قانون لمخي هر 3 کال وروسته د سنټ انتخابات کیږي.
په داسې حال کې چې د روسیې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته تر 2.5 اونیو کم وخت پاتې دی، د روسیې ولسمشر یو وار بیا له خلکو وغوښتل چې د ده ملاتړ وکړي او یو ځل بیا به ستر بریالیتوبونه ور په برخه کړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین پرون د مسکو په یو ستر لوبغالي کې په داسې غونډه کې وینا وکړه چې انتخاباتي کمپاین ته زیاته ورته وه. په روسیه کې بعد د مارچ 14 نیټه د جمهوري ریاست ټاکنې وسی. ولادمیر پوتین له خپلو پلویانو سره د ستورو بریاو ژمنه وکړه. وی ویل زه هغه کسانو ته چې د غشتلې روسیې لپاره دلته په دې لاریون کې راغون شوي هرکلی وایم، خو یوازې د هغو خلکو چې نن د مسکو په زړه کې دلته راټول شوي نه، بلکې زموږ د پراخ هیواد په ټولو برخو کې خپلو پلویانو ته ښه راغلاست وایم. او داسې ډیر خلک سته، شمیر یې سلګونو زره میلیونونو ته رسیږي. ولادمیر پوتین تیر کال په دسمبر کې د روسیې د ولسمشرۍ څلورمې دورې ته د ځان د کاندیدۍ اعلان وکړ او دا د هغه د انتخاباتي کمپاین لومړۍ غونډه وه. پوتین 15 کلن دی او له 1999 میلادي کال راهیسې په روسیه کې د صدر اعظم او ولسمشر په توګه په نوبتي ډول واک چلوي. په روسیه کې د قدرت پر کړیو د هغه کلک کنټرول او د هغه د منتقدانو په وینا له ډیرو کلونو راهیسې د سیاسي مخالفانو د ځپلو لپاره د هغه شدید کمپاین پر روانو ټاکنو کې د هغه په بری کې د شک ځای نه پرېږدي. رپورټونه وایي چې په مسکو کې پرون د ولادیمیر پوتین خبرې د هغه هیواد دولتي مطبوعاتو په پراخ ډول خبرې کړې. ولادیمیر پوتین په لوژنی کې سټډیوم کې خبرې کولې چې په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو لپاره جوړ شوی دی. روسیه به د روان میلادي کال په جون او جولای میاشتو کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو قربانوي. ولادیمیر پوتین د پنځشنبه پر ورځ خپل ولسته په کلنۍ وینا کې ژمنه وکړه چې د خلکو د ژوند وضعیت په ښه کړي او چارواکو ته امر وکړ چې د هغو روسانو شمیر باید ډیر کم کړي چې په فقر کې ژوند کوي. د رپورټونو پر اساس ولادیمیر پوتین ولسته خپل کلنۍ وینا هم په میاشتو وځنډوله او په داسې وخت کې وکړه چې د روسیې د ولسمشرۍ ټاکنو ته تر دوو اونیو کم وخت پاتې دی. پوتین د مارچ په لومړۍ نیټه ولسته په کلنۍ وینا کې د نویو اټومي وسلو د جوړولو خبره وکړه چې ناټو تړون فرانسې، جرمني، د امریکا متحدو ایالاتو او یو شمېر نورو غربي هیوادونو سخت انتقادونه ورباندې کړي دي.
اوس هم د دې خبرې مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکي یو ځل بیا واورئ. د هلمند ولایت په نادالی ولسوالۍ کې عملیات چې څه موده ځنډیدلی وو بیا پیل شوي دي. د افغانستان د ښځو او ماشومانو پر ژوند جوړ شوی کارتوني فلم بریدوینر اسکار جایزې ته کاندید دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام لپاره د غوراوي په ټورنمنټ کې نن یک شنبه د سکاټلند له لوبډلې سره مخامخ کیږي. د افغانستان د مختلطو مارشل آرټس لوبغاړی عبدالعظیم بدخشي د مسابقې د پیل په لومړیو 25 ثانیو کې خپل هندۍ سیال مات کړ. په بحرین کې د سنی مسلمانانو تر واکمنۍ لاندې حکومت وایي چې د شیعه وسلوالو د یوې شبکې 114 مشکوک غړي نیولې دي او په سلواکیا کې د یو خبریال د قتل په تور نیول شوي مشکوک کسان خوشی شول. تاسې زموږ غږله آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو دوام کوي.
تاسو ژغ د ازادۍ پرڅپو
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم، زه اسمت الله فریدی برګرو ملتو اشرفونه سبنه راکم. د مهاجرونو $200 ورکول کی $200 د لارې کرام نه کی فائدہ د $1500 مهاجرونو رونو ته وټاکل شي او ایوای ونم رمزه کور کی خپلی وای چې موږ رمزه کور کو ای مهاجرینو وزیر اس کار مهاجرینو ته نه کړی او ایو نمبره به خي مهاجرینو ته نه کړل دا ورته د ټول مهاجرینو دی البته دروغ وادي ورکول کیږي.
نو سره بل کوند کندهار د سارت څنګه چې مار په نور سوالي او زړه ډیر خراب ده مار په سوالي د ځاتګر چې نه میزره نه پوسلري خو په مار کې د کلینیک ترک نسته یاو د مکتب ترک نسته دوا نو ځکه دا هر د حکومت څخه او د کابل د مرکزی ادارې څخه موږ غوښتنه ده. ځکه دا ولایت یې حتی نه راولي کوم خبره نه ده. کلینیک نشته، خلک ډېر د ستونزو سره مخ دي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه طارق محمد رسولی ښه ولایت نه د آزادۍ رادیو د کارکونکو نه دا غوښتنه لرم چې راتلونکي جمعه د ننګرهار والی صاحب محترم میلمه کې چې موږ ته خپلو د ستونزو او د مشکلاتو پر اړه باندې خپل درخواستونه او خپل پایښونه ورته وړاندې کړو. السلام.
د ژوند رنگونه.
زمونږ نوم واسه دی.
واسه تاسو ته د څه لپاره غلی یا
موږ دلته راغلی یو چې خپل ځان ته کالی اخلو.
کالی اخلي؟ څه رقم کالی اخلي؟
زه غواړم چې ځان ته یو د خد شایسته دریشي اخلم.
د څه لپاره یې اخلي؟ آیا رسمي دفتر لپاره، چیرته تاګ لپاره، څه رقم؟
او دفتر لپاره ما اخلم او نن شپه چې دی او پارتي دی زه غواړم چې هلته ورشم او کوشش کوم ښه شی اخلم.
څومره ګرځیدل یې پسی؟
کم از دوه غنټه شوې دي چې په دغه مارکیټ زه ګرځم. هغه شی چې زه غواړم تر اوسه پورې نه ملو شوی نه دی.
ښه، څه رقم شی ته غواړې چې نه پیدا کیږي؟
زه یو شی غواړم چې هم اقتصادي ارزان وي او کوالټي وي.
اصلي
اصلي وي.
څنګه اوسې دلته ګرځې؟ اصل دې کوم شی پیدا کړل
تر اوسه پورې حاصل نه پیدا کړم کله چې ټول ګرز حق ولاتي نه راولي هغه د زموږ شم پیغام دغه دی هغه کسان ته چې یو شی راولي کوشش کوي یو رپی قیمت راولي لیکن صحیح شی راولي
تر اوسه ریچ ځان د درشي اخیسته کنه سره قوم واخا و خراب څنګه
تر اوسه پورې چې ما حاصل دې صحیح نه دی حاصلې یو میاش نه زاد کار نه دی ورکړي اول خو چې څوک دا وینځي هغه رنگ زی جنس صحیح وي هغه تر اوسه پورې پیدا شوی نه دی زګو ګرزم کوشش کوم چې پیدا شي
که پیدا نشي څنګه کوي
اگر پیدا نشي به مجبور کیږي ما زاره شي واغون دی ما فلته ورشو
دا زموږ لومړی خبری مجله اوس بل خبری مجله احمد جعفر احمدی وړاندې کوي
تشکر از شما سارانسپ